سلامونه د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هر زه احمد تکل هر کلی کوم. لمړی د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې سبا به په ټول هیواد کې د ښوونځیو، مدرسو او تعلیمي مرکزونو د پیل ورځ وي. د پوهنې وزارت وایي په دې مناسبت په کابل کې ځانګړي مراسم په پام کې دي. د پوهنې وزارت ویان وایي د نجونو ښوونځي به هم له څه باندې اووه میاشتو وروسته پرانیستل شي. ویان د نجونو په ښوونځیو کې د اسلامي حجاب پر رعایت ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یو چارواکی وایي په افغانستان کې لا هم ګڼ خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري. د جنوبي آسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر جورج لاریا اجنن پر ټویټر ولیکل چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ میانجوی کلي ته تر تګ وروسته دته معلومه شوه چې هلته له لسو څخه اته کسان ناپاکې اوبه څښي ځکه بل انتخاب نه لري. نوموړي د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نړیوالو ادارو وغوښتل چې ماشومانو او کورنیو ته د پاکو اوبو د برابرولو لپاره په ګډه کار وکړي. د افغانستان بانک سبا 12 میلیون امریکایي ډالر د آزادې سیالۍ له لارې لیلام ته وړاندې کوي. د بانک نن پر ټویټر ولیکل چې تجارتي بانکونه، صرافۍ او د پولي خدماتو شرکتونه کولی شي په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. که څه هم د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه لوړ شوی او نن یو ډالر په څه کم اته اتیا افغانۍ پلورل کېده، خو خلک شکایت کوي چې د خوړو او نورو ضروري موادو بیې لا نه دي ټیټې شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو لپاره خبرداری ورکړی. رویټرز خبری آژانس د ښاغلي بایدن له قوله لیکي چې وایي روسیه د داسې یو برید په فکر کې ده. روسي ځواکونو له نږدې څلورو نیو راهیسې پر اوکراین بریدونه پیل کړي، خو تر اوسه یې کوم لوی ښار نه دی نیولی. او د روسیې یوې محکمې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په اختلاس او سپکاوي مجرم وپیژند. دا تورونه کولای شي د هغه د بند پر سزا لس کاله نور هم ورزیات کړي. قاضي مارګریتا کوتووا نن له مسکو بهر په هغه زندان کې چې ناوالنی پکې ساتل کیږي دا حکم اعلان کړ، خو د هغه لپاره یې کومه سزا اعلان نه کړه. څارنوالانو د ناوالنی لپاره د دیارلس کاله بند سزا غوښتنه کړې. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه می رحمت سپای کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. طالبانو ډاډ ورکړی چې د نجونو د ښوونځیو په ګډون ټولې تعلیمي ادارې به له څه باندې اووه میاشتنی ځنډ وروسته پرانیستل شي.
ټول ښوونځي، مدارس او تعلیمي مراکز به پرانیستل کیږي. د کابل په ښار کې شاندار مراسم نیول کیږي.
د امریکایي شخصیتونو یوې ډلې د بایدن له ادارې غوښتي دي چې د طالبانو حکومت د خپلو ژمنو تر عملي کولو پورې په رسمیت نه پیژني. په نورو راپورونو کې په کونړ کې د بانکونو د مشتریانو ستونزې.
ورځ ورځو کې په اوله نمبر نه راځي او بیا چې کله نمبر راشي موږ ته لس زره روپۍ راکوي، هغه زموږ د خرڅوم نه کیږي.
د نوي کال په مناسبت له کندهاره په یو راپور کې له نویو محدودیتونو شکایتونه.
د هغوی د پیری یا د هغوی د ډیر کنټرول د خاطر موږ نس کولای چې د کورس خ یوازې راووزو یا هم موږ خپل ملګري او انجنې ولاړو سو داسې میله ځایو ته.
او په اوکراین کې پر زیربنایي او ملکی اهدافو د روسیې د حملو د لا زیاتېدو ویره. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خپریږي.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
خرغلس. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي سبا د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم ټول هغه ښوونځي پرانیستل کیږي چې له تیرو نږدې اووه میاشتو راهیسې د نجونو پر مخ تړل شوي وو. د دې وزارت چارواکو په یوه بیان کې د حجاب پر رعایت د ټینګار تر څنګ ویلي له خپلې ټولې وړتیا او امکاناتو به کار واخلي چې په نوي ښوونیز کال کې د زده کوونکو لپاره مناسب چاپیریال برابر کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د پهنې وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د ټولو ښوونیزو او روزنیزو حقونو ته ژمن دي. دا ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې د دې وزارت چارواکي وایي تمره سبا د ځانګړي مراسمو په لړ کې نوی ښوونیز کال پیل او ټول هغه ښوونځي پرانیستل شي چې تیرو نږدې اوه میاشتو کې تړل شوي وو. واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې وي چې اوس یې بیرته د پرانستې زیری کیږي. د طالبانو د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس او ویان عزیز احمد رایان نن ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونیز کال د پیل په اړه ځانګړي مراسم پلان شوي.
سبا ورځ د افغانستان ټول ښوونځي، مدارس او تعلیمي مراکز به پرانستل کیږي. په همدې مناسبت د کابل په ښار کې شاندار مراسم نیول کیږي.
د نوي ښوونیز کال د پیل او د ټولو ښوونځیو د پرانستې په تړاو د طالبانو د پوهنې وزارت خبره کړې اعلامیه کې ټول اړوند ادارو ته لارښوونه شوې چې د باکیفیت زده کړو او د مناسب ښوونیز او روزنیز چاپیریال لپاره شرایط برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د ټولو ښوونکو او زده کوونکو غوښتي چې په پوره ډاډ خپل زده کړو او تدریس ته دوام ورکړي او د دوی هر ډول حقونو ته ژمن دي. د وزارت پر والدینو هم غږ کړی چې خپل اولادونه له هر ډول تبعیض پرته ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو ته واستوي. د طالبانو د پوهنې وزارت له ښوونکو او زده کوونکو دا غوښتنه هم کړې چې باید د خپل لباس او یونیفورم په برخه کې شرعي او ملي معیارونو ته پام وکړي. خو د دې وزارت ویان عزیز احمد رایان ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ښځینه ښوونکو، زده کوونکو او نورو لپاره ځانګړی یونیفورم نه دی وړاندې شوی. هاخوا یو شمیر ښوونکي او زده کوونکي که څه هم د ښوونځیو بیا پایل ته خوښي دي، خو وایي دوی له وړاندې هم اسلامي او ملي لباسونو کې ښوونځیو ته تللي. نادیا د ریاضیاتو استاده ده. د ښوونځیو د پایل په اړه یې ازادي راډیو ته وویل
زه بے صبرانہ منتظر ایم چې سبا له خیر ولاړ سم، خپل ګلونو شاګردانو ته درسونه په خیر پیل کم. دا یو ډیر نیک او اساسي اقدام و. که د حجاب مسله یا نور مسایلی د پتیر حکومت کې هم مراد کېدل او دا یو ډیر لوی خبره زموږ د ګلونو شاګردانو په خاطر مند نه ده.
اقرا د دولسم ټولګي زده کوونکی را وایي هیلو ته د رسیدلو تړلې لارې پرانستل شوه.
خپلو ټولو فرهنګي او کلتوري آدابو په رعایت کولو سره چې یو له هغو څخه حجاب دی خپلو درسونو ته ادامه ورکوو. زه ډېره خوشحاله یم چې خپلو هیلو ته به ورسېږم.
طالبانو د 2023 کال د اګست له 15 راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. خو ښکاري چې په کور دننه د افغانانو د پراخو غبرګونونو او د نړیوالو د فشار په پایله کې ومنله چې سبا ټول ښوونځي پرانیسي. د نجونو د ښوونځیو د پیل لپاره د طالبانو د حکومت شرایط د نجونو او هلکانو د ټولګیو جلاوالی او تر خواهی اسلامي حجاب هغه چې زده کوونکي او ښوونکي وایي له وړاندې هم د نجونو او هلکانو ښوونځي جلا او دوی په یو مناسب حجاب کې ښوونځیو ته تللي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د مخکښو شخصیتونو یوې ټولنې د جو بایدن له ادارې غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت دې تر هغه وخته په رسمیت نه پیژني چې پر خپلو ژمنو یې عمل نه وي کړی. د وندنبورګ په نوم له پخوانیو چارواکو، پوځیانو، اکاډمیکو پوهانو او متخصصانو جوړه دا ډله د امریکا کانګرس او حکومت ته سلا مشورې ورکوي. د ډلې یو لړ سپارښتنې کړې دي چې جزئیات په دې راپور کې اوریدای شي.
څه د پاتسه و میاشتې وشوي چې طالبان په افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شوي، خو په دومره وخت کې رژیم هیڅ هیواد آن هغوی هم په رسمیت نه دی پیژندلی چې له طالبانو په ملاتړ تورن دي. تازه د افغانستان د وندنبرګ ائتلافکاري ډلې له متحده ایالاتو غوښتي چې له طالبانو سره همکاري او آن د دوی د رسمیت پیژندنې موضوع د خپلو وضع شویو شرایطو د عملي کېدو پورې وتړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوې هوکړې پر بنسټ طالبانو ژمنه کړې چې د نورو مسایلو په ګډون به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورې نړۍ پر ضد وکارول شي. وندنبرګ ائتلافکاري ډلې وړاندیز کړی چې امریکا دې له پاکستان سره خپلې اړیکې تر وروستۍ کچې کمې کړي او تر خوا دې هڅه وکړي چې د دې هیواد له هوایي حریم په ګټې په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو لپاره زمینه برابره کړي. پاکستان له طالبانو په ملاتړ او واک ته د دې ډلې د رسېدو په پلوي تورن دی، خو طالبانو او پاکستان تل دا تورونه رد کړي. وندنبرګ ائتلافکاري ډلې له واشنگتن غوښتي چې په افغانستان کې له ګواښ سره د مخ افغانانو د وستلو لپاره یو ځانګړی کانال جوړ کړي او تر خوا دې افغانانو سره د بشري مرستو لپاره هوایي دهلیز هم رامنځته کړل شي. دې ډلې زیاته کړې پر طالبانو باید فشار راوړل شي چې بشري او مدني حقونه ومني. داسې مهال چې طالبان واک ته له رسېدو وروسته د بشري او مدني حقونو په نقص تورن دي. ادعا کېږي چې طالبانو د معترضو ښځو لاریونونه په زور پاشلي او تر خوا یې د یو شمېر نیول شویو معترضو ښځو څخه د فشار په پایله کې اعتراف اخیستی. طالبانو د جو بایډن له حکومته د وندنبرګ ائتلاف د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو مخکې یې ویلي رژیم یې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي. د د ډلې راپور په یو برخه کې په افغانستان کې د نقدو پیسو د ناورین د مخنیوي او ترخوای د افغانۍ د ارزښت د ساتلو په برخه کې د واشنگتن پاملرنې ته هم اشاره شوې. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د افغانستان وینډنبرګ ائتلافکاري ډله جوړه شوه، څو د افغانستان د پیچلي وضعیت په اړه د بایډن حکومت او د امریکا کانګرس ته خپلې توصیه او لارښوونې وړاندې کړي. د ډلې د 2023 کال د سپتمبر څخه د 2022 کال تر فبروري پورې غونډې کړي او په افغانستان کې د واشنگتن د ماتې او له افغانستانه د وتلو ټکو ته اشاره کړي، څو راتلونکي کې دا تېروتنې تکرار نه شي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د راپورونو برخې ته دوام ورکوو، خو وړاندې په خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو د ځانګړو اونیزو پروګرامونو اوریدل هم مه هیروئ. اساسي او بشري حقوق او نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه دي چې په دوهمه نیمایي کې به خبر شي. خو سورزو نورو موضوعاتو ته، په کونړ کې هغه کسان چې د بانکونو له لارې خپل معاشونه اخلي او یا هم په بانکونو کې پیسې لري، وایي د بانکونو کارکوونکي په بیلابیلو بهانو د پیسو د ورکړې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخ کوي. د دوی په وینا د طالبانو له واکمنېدو اووه میاشتې پوره کېږي، خو لا هم په بانکونو کې د دوی ستونزې نه دي حل شوې.
50 کلن ماسل خان د سهار مانزه ورسته له سرکانو ولسوالۍ راغله او د لزګونو کسانو په قطار کې د دې لپاره ولاړ دی چې له بانک پیسې تر لاسه کړي، خو د مازیګر تر 3 بجو پورې نوبت نه دی رسیدلې.
په بانک کې زموږ خپل پیسې پرتی دي او په ورځ ورځو کې په ول نمبر نه راځي، او بیا چې کله نمبر راشي مونږ ته 1000 روپۍ راکوي، هغه زموږ د خرچوم نه کیږي. مشد بانک سیستمونه ټول ګډوډ دي، خپل روپو کې سوالي از برای خو د مسلمانانی څه ظلم بم نه کړي، خپل روپۍ دي د حکومت نه نه غواړي، خپل روپۍ په بانک کې جمع شوي دي. په ورځ ورځو خلکو له نمبر نه ورځي او کور کې وړنه لري، هر یو سړی مجبور دی.
نوید الله بیا لاسمار ولسوالۍ راغلی، وای په افغانستان کې له بدلون وړاندې د کاروبار پیل کول لپاره لیو ملګری په پور پیسې وغوښتي او هغه د بانک للارې راولېګلې. دا یوازې نوید الله او ماسل خان نه دي چې د هرې میاشتې زیاتې ورځې د بانک مخې ته په قطارونو کې تیروي، بلکې د دوی په څیر په زرګونو کسان شته چې د ژوند نورې چارې ترې پاتې دي او هره ورځ د بانکونو دروازو ته په دې هیله ساعتونه انتظار کوي چې له بانک یو څه ترلاسه کړي. په کونړ کې حکومتي چارواکي وایي دوی هڅې پیل کړي چې په بانکونو کې د خلکو پر وړاندې شته خنډونه له منځه یوسي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
کم چې دغه د پیسو د ورکولو ترتیب او د پخوانه چې کوم اعلان شوی و چې هر بانک یو هر سړی کولی شي چې د خپلو پیسو د ایسې نه $400 پورې یا د هغې متبادل پیسې وباسي، نو دغه پروسه تر وخت پورې عارضي بنده شوې ده. نو انشاءالله چې دغه مشکل به کونړ ولایت کې زر تر زره حل شي.
که څه هم چې طالبانو د دغو ستونزو د حل کولو ژمنې کړي، خو لا یې هم په هواري نه دي بریالي شوي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په هیواد کې د غالیو د صنعت د بیا ودې خبر ورکوي. د دې وزارت مسؤلینو په کابل کې د غالیو د یو نندارتون په پرانیست غونډه کې وویل دا چې د طالبانو له حاکمیت وروسته د صنعت وده کړې، علت یې د هغو میرمنو وزګارېدل دي چې له دې مخکې دندې درلودې.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د طالبانو له حاکمیت وروسته په هیواد کې د غالیو صنعت وده کړې. د دوی په وینا دغه صنعت په وده کې میرمنو په ځانګړي ډول هغه میرمنو چې پخوا یې دندې درلودې خو اوس د غالیو صنعت ته یې مخه کړې رول لوبولای. دا په داسې حال کې ده چې د نوي کال په لومړۍ ورځ په کابل کې د غالیو یو درې ورځنی نندارتون د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا پرانستل شو. د دې نندارتون په پرانست غونډه کې د طالبانو د حکومت یو شمېر وزیرانو ترڅنګ د افغانستان د ځینو ګاونډیو هیوادونو سفیرانو هم ګډون درلود. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر د دې نندارتون په اړه ازادي راډیو ته وویل، د افغانستان غالی د نړۍ په بازارونو کې ځانګړی نوم لري. د بامیان ولایت اوسیدونکی اکبر محمدی د طالبانو له حاکمیت وروسته د غالیو صنعت ته مخه کړې. نوموړي له ماشومتوبه په دې برخه کې کار کوي. محمدی وایي هر ورځ له سهاره د بیګا تر ناوخته پورې غالی وبي، خو په اقتصاد کې چندان خوالی نه دی راغلی.
مجبوری دا بل کار نشته، اوس هم دومره وشي چې په ورځني ډول زموږ خرڅ ووزي. ککار وکړو د ورځې شاوخوا 150 افغانۍ ګټو.
غالۍ د افغانستان یو له نامتو صنعتونو ګڼل کېږي، خو په وروستیو کلونو کې دغه برخه له زیاتو ستونزو سره مخ شوه. نندارتون چې د کابل په نجیب زراب مارکیټ کې جوړ شوی و، د دغې برخې پانګوال او اوبدونکي د غالیو صنعت راتلونکي ته هیله من کړي دي او باور دا دی چې د غالیو صنعت به یو ځل بیا وده وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوځي چارواکي وایي د روسیې ځواکونه ښایي په اوکراین کې پر زیربنایي او ملکي اهدافو خپلې حملې لا پسې زیاتې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن خبرداری ورکړی چې روسیه ښایي په اوکراین کې کیمیاوي وسله وکاروي. په اوکراین کې د روسیې جګړه لا هم په شدت سره روانه ده. دا هم په دې اړه نور جزئیات.
پر روانه پنجشنبه پر اوکراین د روسیې د یرغل یوه میاشت پوره کیږي، خو دغه جګړه لا هم ختمه سوې نه ده. مهم بندري ښار ماریوپول د سختو نښتو شاهد دی چې اوکراینی ځواکونه پکې د روسیې د مرګونو حملو د مخنیوي هڅه کوي. د دغه ښار اوسیدونکي په وروستیو دوو اونیو کې د اوبو، خوړو او سوانګ موادو له کموالي سره مخامخ دي. په ماریوپول کې تر جګړې مخکې تر 400,000 ډیرو کسانو ژوند کاوه. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ په حواله چارواکو ویلي چې په دغه ښار کې تر اوسه لږ تر لږه 2300 کسان وژل شوي او په ډله ییز ډول خاورو ته سپارل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی چې لا هم په مقاومت بوخت دی، د ماریوپول ښار د تسلیمېدو لپاره یې د روسیې غوښتنه رد کړه. زیلینسکی پرون وخته وویل اوکراین به هیڅکله بندري ښار ماریوپول او د خارکیف او کیف په ګډون نور ښارونه تسلیم نه کړي. تازه راپورونه وایي د بوریسپیل ښاروال ولادیمیر بورینسکو له خلکو غوښتنه کړې چې له دې ښاره ووځي، ځکه د روسي ځواکونو جګړه ورته په نږدې کېدو ده. روسیه او اوکراین له څو ورځو راهیسې پر اوربند مذاکره کوي او زیلینسکی لا هم ټینګار لري چې اړتیا ده د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره چې هر څنګه کېږي وګوري څو جګړه ختمه سي. د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن خپل خبرداری بیا تکرار کړی او ویلي دي چې روسیه ممکن د اوکراین په وړاندې کیمیاوي وسله وکاروي. ولسمشر بایډن پرون د امریکایي سوداګرو یوې ډلې ته ویلي مسکو به شاید د کیمیاوي وسلې پر کارولو غور کوي او که دا کار وکړي له سختو عواقبو سره به مخامخ سي. د امریکا پوځ پرون د روسیې ځواکونه پر اوکراین د یرغل پر مهال په جنګي جنایتونو تورن کړل. په همدې حال کې د اوکراین چارواکو د دغه هیواد پر ځینو ښارونو د روسیې د نورو هوایي حملو اټکل کړی دی. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په دغه ښار کې پر ځایي وخت د شپې له 8 بجو ګرځبندیز اعلان کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي په اوکراین کې پر ملکي اهدافو د مرګونو حملو له شواهدو سره سره روسیې د ملکیانو په نشه کول نه دی منلي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله له دغه هیواد شاوخوا 3 میلیونه او 15 لکه کسان نورو هیوادونو ته کډه سوي دي. په مسکو کې ډیره د نوایا غازیتا په نامه د ورځپاڼې مسؤول مدیر دیمیتری مراتوف چې د نوبل د سولې جایزې مډال چې تیر کال ورکول سوی و لیلام ته شي، څو په پیسو یې له هغو اوکراینی کډوالو سره مرسته وکړي چې د روسیې د غیر مواجه یرغل له کبله له اوکراین څخه کډې کولو ته اړ سوي دي.
داود ازادي راډیو د دې خبري ټولګي راپورونه وړاندې په خبرونه کې به ملالۍ بشیر له نورو مطالبو سره ستاسو کوربنوي. خو لمړی د نن سپورتي خبرونه واوري.
د بلخ او سرپل ولایتونو د چاپندازانو ترمنځ د وزلوب یو ورځنی سیالي وشوه. د بدني روزنې او ورزش ریاست د لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی د نوې لمریز کال په مناسبت د ګل سرخ په نوم د وزلوبې د یو ورځنی سیالۍ نن د سه شنبې په ورځ د بلخ او سرپل ولایتونو د چاپندازانو ترمنځ په مزار شریف کې وشوه. په دې سیالۍ کې له بلخ څخه صبور پهلوان او له سرپل سرور پهلوان وکړی شو لومړی او دویم مقامونه وګټي. د افغانستان د شمالي ولایتونو د چاپندازانو ترمنځ د وزلوبې یو ورځنی سیالۍ د جمعې ورځو په ګډون د نوي کال او اختر په ورځو هم کیږي. په لغمان کې د غیږنیونې رقابتي سیالیو دویم پړاو پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان داد محمد ناوک نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د غزنی، لوګر، میدان وردګو، لغمان، ننګرهار او کابل ولایتونو څخه د 200 غیږنیونکو په ګډون نن په لغمان کې پیل شوې او تر 3 ورځو به روانې وي. دا سیالۍ د ځوانانو، تنکیو ځوانانو او لویانو په ګډون په 3 کټګوریو او بیلابیلو وزنونو کې کیږي. د دې سیالیو هدف د غیږنیونې ورزش وده او د غوره غیږنیونکو ټاکل بلل شوی. او په قطر کې د 2022 کال نړیوال جام سیالیو د ټیکټ پلورنې لپاره نوې نیټه اعلان شوه. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د قطر په کوربتوب د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام د ټیکټ پلورنې لپاره نوې نیټه اعلان کړه. د 2022 نړیوال جام د ټیکټ پلورنې بل پړاو سبا چهارشنبه په 1 بجه د فیفا د ویب سایټ له لارې پیلېږي او په 1 اونۍ کې به پای ته ورسیږي. د فیفا د اعلان پر بنسټ د نړیوال جام کتونکي باید له ټیکټ پلورلو وروسته قطر او د لوبې ځای ته لتلو مخکې باید خپل استوګنځای تایید کړي. فیفا د نړیوال جام پر مهال محدودیتونه راکم کړي او هر کتونکی کولی شي د لوبې د کتلو لپاره شپږ ټیکټونه او د ټولو لوبو د کتلو لپاره 80 ټیکټونه وپیري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونې دې برخې ته مو زه ملالی بشیر هرکلی کوم. په سر کې پام وکړئ، له کندهار د نوروز په مناسبت یو ځانګړی راپور ته. د کندهار اوسیدونکي او فرهنګ پال وایي چې نوروز له مذهبي اړخه نه بلکې له کلتوري اړخه نمانځي. د دوی په وینا نوروز د افغانانو یو کلتوري او تاریخي میله ده او د طالبانو حکومت یې باید مخنیوی ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې کندهاري ځوانان وایي پخوا به یې د نوي کال ورځې په خوښۍ، جشنونو او میلو سره تېرولې، خو سږ کال یې ورته چمتووالی نه دی نیولی. نور جزئیات په دې راپور کې.
تر بلخ را وروسته کندهار لومړنی ولایت و چې د نوروز پراخې میلې پکښې کېدلې او د نوي کال لومړنۍ جنډې به په مزار شریفي او تر هغه وروسته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په شاغا زیارت کې پورته کېدل. میلوال به د نوي کال د لومړۍ ورځې یوه اونۍ مخکې د کندهار ښار څخه 50 کیلومتره لیرې دغه ولسوالۍ ته تلل او هلته به یې جشنونه کول. په دغه میله ځایونو کې به د کندهار د محلي لوبو، غیژنونې، پهلوانۍ، خوسي، ډبرې غورځولو او درنخت تر څنګ د محلي موسیقۍ کنسرتونه جوړېدل. خو پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمن کېدو سره سږ کال دغه میلې نه لمانځل کېږي. طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د نوروز پر لمانځلو بندیز لګولی و. سږ کال که څه هم طالبانو د نوروز جشن رسما نه دی منع کړی، خو د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو د نوروز جشن غیر اسلامي بللی دی. د کندهار ښار اوسیدونکی عثمان برکت وایي په نورو کلونو کې به د او نورو کنداري ځوانانو د نوروز په ورځو کې بېلابېلې میلې کولې او ځینې به یې آن نور ولایتونو ته تلل، خو سږ کال یې ورته چمتووالی نه دی نیولی. برکت وایي نوروز د افغانانو یوه کلتوري ورځ ده او واکمن حکومت باید خلکو ته د لمانځلو اجازه ورکړي.
زه هیله لرم چې اجازه ورکړي تر څو د نوي کال د خوشیو څخه خوند واخلو او ویل منځو په اصلاح تفریح وکړو، میله وکړو.
په تیرو کلونو کې به د نارینه و تر څنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبې ارغنداب ولسوالۍ ته تللې او د بابا ولي په زیارت کې به یې د نوروز میلې کولې. د کندهار ښار اوسیدونکي انایتا احمدي او نادیه وایي نور کلونه به یې نوروز ته ځانګړې امادګۍ نیولې او دا ورځ به یې په ځانګړو میله ځایونو کې لمانځل، خو سږ کال د طالبانو لخوا بهر ته د ښځو پر تګ د محدودیتونو له کبله چمتووالی نه دی نیولی.
تیر کلونه چې وو، یعنی موږ داسې څوک نو چې موږ د هغوی د بیرې په کورونو کې کښېنو او یا د باندې ونسو کولای چې ووځو. اوس چې کوم نظام بدل سوی دی، د هغوی د بیرې یا د هغوی د ډېر کنټرول د خاطرو موږ نسو کولای چې د کور څخه یوازې را ووځو یا هم موږ خپل ملګري او انجونې ولاړو سو داسې میله ځایو ته، ځکه چې څو کلونو مخکې چې طالبانو کوم نظام یا کوم حکومت د هغو په اړه موږ اورېدلي دي او یا خبر سوي چې دوی په ښځو سوندې کنټرول درلودي، نو اوس د دوی د بیرې او د دغه وخت موږ نسو کولای چې د تېرو کلونو په څېر موږ نورو میله ځایو ته ولاړ سو او یا هم موږ هغه ورځې په هغه طریقه یا هغه رقم ولمانځو، ځکه چې کنټرول ډېر سوی دی. او بل نسبتا تېرو کلونو ته د دغه کال اقتصادي مشکلات ډېر دي، نسو کولای چې هغه رقم آمادګیانې ونیسو، ولې چې هر کورنۍ ته اقتصادي مشکل پیښ سوی دی.
لکه نارینه ته چې څنګه موږ ګورو چې محدودیتونه زیات شول، مشکلاتو ته زیات شول، په همدغه کچه باندې شسته هم مشکلات زیات شول، ځکه چې مخکې به چهارشنبې دغه اول سال میله کې به تللې بابا ساته.
د کندهار فرهنګ پال د نوروز منزل د خلکو ترمنځ د خوشي یو راز یادوي او وایي که په دودیز ډول ول منزل سي هیڅ ستونزه نسته. د کندهار یو فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقی وایي د نوي کال لومړۍ ورځ خلک د پسرلي د راتګ په خاطر لمانځي چې طبیعت ټول زرغون سوی وي.
د بهار یا د پسرلی یا د نوی فصل یا د لومړۍ ورځ چې د ری بولي چې نوروز بولو یا نوې ورځ یې بولي، دا د نوې ورځ دغه یو تاریخي تر اوسه پورې راغلی دی، یو کلتوري حرکت دی چې هغه خلک د پخوا څخه بیا تر اوسه پورې خوشحالي ورته کوي، یو نوی حالت مابینځته راځي.
په کندهار کې د نوي کال په مناسبت میلې اوږده او تاریخي مخینه لري. د نوي کال دغه میلو ته د احمدشاه بابا تر واکمنۍ وروسته د شالمار نوم ورکول شوی و چې شاوخوا لس ورځې به یې دوام درلود.
د نورو کلونو پرتله سږ کال د کندوز آبدان دښتې ته د خلکو تګ راتګ زیات سوی دی. د آبدان ښکلې او سمسوره دښته د 40 کیلومتره واټن په لرلو سره د کندوز ښار شمال لوري ته پرته ده، او خلک وایي چې د خپل فکر آرامولو په خاطر د نوروز په ورځو کې د سیل لپاره دې دښتې ته ځي او میلې جوړوي.
خلک د تفریح او منظرو په خاطر راځي او په هر څنډه کې اټنونه وي میلې وي او د دښتې په فضا کې د خوښۍ انګازې خپرېږي. داشه د تیرو کلونو په مقایسه سږ کال د آبدان دښتې کې د خلکو حضور څومره ده؟ د کندوز له یو اوسېدونکي رحیم الله عزیز څخه به واورو.
دلته میلې لپاره راغلي او څرنګه چې ګورو شاوخوا ته په لسګونو کورنۍ خپل بچیانو سره خپل فامیل سره راغلي دي او دلته میلې کوي، نو دا د دې ښکارندوی ده چې وضعیت نظر پخوا ډیر ښه شوی ده. پخوا به دونه وضعیت خراب و چې موږ د ښار د منځ نه د باندې نه شو وتلی، ولسوالیو ته کلیو ته یعنی د میلې ځایونو ته به موږ بیخي نه شو تلی.
د کندوزیانو په وینا په تېرې یوې نیمې لسیزې کې د جګړو او ننګونو له امله دغه سمسورې دښتې ته چې نه یوازې د کندز بلکې د شمال ختیځ زون تفریزای بلل کیږي ډیر کم خلک ورته راتلل، خو سږ کال په دې دښته کې د خلکو حضور خورا زیات دی. 15 کلن سید روف چې له خوست ولایت څخه د کندز آبدان دښتې ته د ساتیرۍ لپاره برېښنایي زنګوګانې راوړي وایي:
بس دا د پسرلي هوا د پسرلي موسم ده، دلته موږ دښته آبدان ته راغلي یو، دلته موږ د لپاره د ساتیرۍ لپاره هغه راوړی ده چارسو پالک زنګو ورته وایي. دا خلک میلې ته راځي اوس وله چې امنیت امنیت بېخي ډېر شوی دی. پروس کله موږ هم دلته پروس کله پرتله موږ سږکال د چند پیسې اخلو، دلته امنیت بېخي صحیح ده.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی وحیدالله رحمانی هم ورته خبره کوي:
خوشبختانه امسال مردم بسیار با
له نیک مرغه سږ کال خلک په ډاډمنه فضا پرته له ویرې او په آرام خاطر سره د آبدان سمسوري دښتې ته د میلو او تفریح په خاطر ځي. نور کلنه به موږ د ښار له څلورو دروازو د باندې نه سو وتلی. دا ډېر د خوشۍ ځای دی چې سږ کال امنیت تامین کړي.
د کندوز امنیتي چارواکي هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونو د نوي کال لپاره پوره چمتووالی نیولی او خلک کولی شي په ډاډه زړه هرې خواته چکر ولاړ شي. د وروستیو پرله پسې اورښتونو له امله د آبدان دښته ښه شنه شوې او د دې دښتې په کږو وږو درو کې د تازه راټوکېدلو ګلونو ښایسته منظرې پرتې دي، او په لمن کې د کوچیانو ولاړو تورو کېږدویو نور هم ښکلې کړې ده، او پر دې سربیره د تنکوی ورویو شورماشور او د شپنکي شپېلۍ هرې خواته انګازې خپرې کړې دي، او په لیدو سره هر انسان د سکونو خوښۍ احساس کوي.
په پای کې آزادي رادیو ته ستاسو استول سوي پیغامونه وړاندې کوو.
اخلاقي د میوان ولسوالۍ د اسودیه څخه: زموږ د اسودیه په منطقه کې مکتب څوک فعالیت یې نه دی شروع. د مسؤلینو سمې دا غیله و ارزو ده چې زموږ د اسودیه و مکتب ته پامرنه نه وکړي او د غور تر اواسي معلمین چې ورور زموږ ماشومان زده کړي وکړي. زموږ ماشومان بېخي د ډېره وخته د زده کړې څخه پاتې دي، او د ازادۍ رادیو څخه هیله کوم چې زما اخلاقي پیغام نشر کړي تر وړو رول پل چارواکو پورې ورسي.
من ولایت څخه د سره پاړي کې
وروره دا اوس سره کوم کار دی، دا اوس څنګه مخابراتي شبکې دي چې 2500 افغانۍ باندې دا اوس یوه جبه انټرنیټ ورکوي، دا اوس سره کوم کار دی، دا اوس سره کوم ظلم دی، پر دې عام ولس باندې چکیږي، پر دې ولس باندې ظلم کیږي. دا دې ته باید ورپور چارواکي پام وشي، او دا اوس دغه رقم پنجې پنجې پر کاټ باندې کاټیږي، دې ته هم باید پام وشي. دغه زموږ پیغام ته ورپور چارواکي پورې ورسي چې تل دې یوه جبه انټرنیټ په 2500 افغانۍ باندې دا عام ولس شکوي، عام ولس شکولی دي. تاسو باید عام ولس ورپور چارواکي باید اول پر دې افغانستان کار ته فکر وکړي، بیا نړیوال په رسمیت باندې وپیژني.
دا چې ازادي راډیو وایي یا نور راډیوګانې وایي چې په هر ځای کې به د افغانستان دغه واکسین ور ورسیږي، زه د هلمند ولایت د باباجي د ولسوالۍ سرپرستی سره په تماس کې یم. نو دغه سادات مدابات په کلي کې به موږ یو 2000-3000 کوره دلته دی. یو څوک وایي چې یو رقم واکسین دلته راغلی دی، نو موږ ملامت یو. که داسې دی چې دلته دا 2000-3000 کوره پاتېږي د واکسین څخه، نو بیا به دا مریضي څنګه ورکه سي؟ السلام علیکم.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ، خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې سبا به په ټول هیواد کې د ښوونځیو، مدرسو او تعلیمی مرکزونو د درسونو د پیل ورځ وي. د پوهنې وزارت وایي په دې مناسبت په کابل کې ځانګړي مراسم په پام کې دي. د پوهنې وزارت ویاند وایي د نجونو ښوونځي به هم له څه باندې اووه میاشتو ځنډ وروسته پرانیستل شي. ویاند د نجونو په ښوونځیو کې د اسلامي حجاب پر رعایت ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یو چارواکی وایي په افغانستان کې لا هم ګڼ خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري. د جنوبي آسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز مشر جورج لاریا اجینن پر ټویټر ولیکل چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ میانجوی کلي ته تر تګ وروسته د ته معلومه شوه چې هلته له 1000 کسان ناپاکې اوبه څښي، ځکه بله لاره نه لري. نوموړي د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نړیوالو ادارو غوښتي دي چې ماشومانو او کورنیو ته د پاکو اوبو د برابرولو لپاره په ګډه کار وکړي. د افغانستان بانک سبا 2 میلیون ډالر د آزاد سیالۍ له لارې لیلام ته وړاندې کوي. د بانک نن پر ټویټر ولیکل چې تجارتي بانکونه، صرافۍ او د پولي خدماتو شرکتونه کولی شي په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. که څه هم د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه لوړ شوی او نن یو ډالر په څه کم 80 افغانۍ پلورل کېده، خو خلک شکایت کوي چې د خوړو او نورو ضروري موادو بیې لا هم نه دي ټیټې شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه خبرداری ورکړی. رویټرز خبری اژانس د ښاغلي بایدن له قوله لیکي چې وایي روسیا د داسې یو برید په فکر کې ده. روسي ځواکونو له نږدې څلورو اونیو راهیسې پر اوکراین بریدونه پیل کړي، خو تر اوسه یې کوم لوی ښار نه دی نیولی. او د روسیې یوې محکمې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په اختلاس او سپکاوي مجرم وپیژند. دا تورونه کولی شي د هغه د بند پر سزا 10 کاله نور هم ورزیات کړي. قاضي مارګاریتا کوتووانن له مسکو بهر په هغه زندان کې چې ناوال نه پکې ساتل کیږي دا حکم اعلان کړ، خو د هغه لپاره کومه سزا اعلان نه کړه. څارنوالانو د ناوال نه لپاره د 15 کاله بند سزا غوښتنه کړې. سموک غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي، خو له هغه مخکې په غزنی ښار کې د هندو سوزان د لانجمنې سیمې په اړه چې د دې ولایت هندوان وای غصب شوی یو ځانګړی راپور لرو. په دې ولایت کې ډیره هندوان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی دا عبادت ځای بیرته دوی ته وسپاري.
د غزنی ښار په زړه کې د فرخي څلور لارې تر څنګ اوسنی ملت پارک، دغه پارک چې شاوخوا 3.5 جریبه پراخوالی لري، شمال لور ته یې کولای سبز، جنوب لور ته یې ولایت مقام، لویدیز لور ته یې بزازي او ختیځ لور ته یې شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سیکان د دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا 150 کالو لا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هدیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړی دی.
دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوي او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیپ سنگ په دغه ځای کې د سیکانو یو مشر دی چې اوس یې د څه مودې لپاره خپله کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپله هدیره او هندوسوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بېلابېلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهل هنودو ملکیت دی، خو نه دې منل سوې، موږ ته دې بیرته زموږ حق راکړل سي.
دموږ باندې ظلم سوی ده، دا دموږ له ډېره دیرې نه ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. دموږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بېچارهګانو حق هم تلف نه سي، باید دموږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد یې له موږ سره ثابت سته که امارات اسلامي له موږ چېغ اسناد غوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد مخ ته ورته ښوی شي.
سوربیر سنگ خالصه هم د دغه سکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بې انصافي او بې عدالتي.
په دې اړه بشپړ راپور سبا چهارشنبه د ازادي راډیو په هغه خبرونه کې خپریږي چې د سهار په 8 بجو پیلېږي. اوس قدرمنو اوریدونکو، لومړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوق د ازادي راډیو پروګرامونه واورئ.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ورزش په ګټو ګڼې میرمنې پوهیږي، خو عملي کول سخت تخکاری. کله ورځنی بوختیا او کله هم د مناسب ځای او وسایلو د نشتون په بهانه ورزش پریږدي. ځینې ښځې بیا د ورزش په ښېګڼو خبرې نه دي، یا هم د ټولنې حاکم دودونه اجازه نه ورکوي چې دوی ورزش وکړي. ستړې، خسته او بې حوصلې وي، بیا نو هماغه وي چې د وخت په تېرېدلو سره ظاهري بڼه هم بدرنګ شي.
ډاکټران ویل چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهي او حالت وي نه کې وزن دې نه کمیږي، لږ مې وزن هم زیات ده.
د ډاکټرانو په وینا هر انسان په ورځ کې یو یا هم نیم ساعت ورزش ته اړتیا لري. د طالبانو له وخت رسیدلو څخه مخکې د میرمنو لپاره ډیر شمیر ورزشي کلبونه فعال وو. ښځې به ورتللې او هلته به یې ورزش کاوه. له ورزش سره به له کور څخه بهر هم په بیلابیلو کارونو بوختې وې، خو په دې وروستیو کې نه کلب شته او نه هم اکثره میرمنو ته کار کول چې د دوی بدن په حرکت کې وي او په یو رقم ورته ورزش شي. د مکرویانو اوسیدونکي ګلالۍ وایي چې د طالبانو له راتګ څخه وروسته ورزش ته نه ده تللې. دفتر هم بند دی، په کور ناسته ده، خوري، څښي او خوب کوي، نو ځکه یې وزن زیات شوی دی. روغتیا یې د پخوا په څیر نه ده، خفه، خسته، زړه تنګي او یو ډول مړاوي شوې ده.
په کور کې بالاخره خوراو کې نه و ورزش مه کوه، د مېغه نه مې چربین پیدا کړه، وزن مې هم زیات شو، دا مشکلات راته پیدا شو. ډاکټرانو ویل چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهي او حالت وي نه کې وزن دې نه کمیږي، لږ مې وزن هم زیات ده.
ورزش له سی ګټو سره د اندام تناسب ساتي، له ژر زړېدلو نه مخنیوی کوي، اندېښنې راکموي، عمر زیاتوي او انسان یو ډول خواږ ساتي. د کابل په کارتیناو کې 40 کلنه رویا وایي چې دال چادري سره بهر قدم وهلو ته وځي، ځکه که یوه ورځ هم په کور کینی نو ټول بدن درد کوي.
زیده وطلیم که ملا درد ملک خسی پخو درد لرم، ملا درد لرم چادری که بیاوزو تنم دستی من نپریدی خو دیگو مخم پتی نوستیوزو بیادی خانزو سودا یو شایخ توزی خورده.
خزینا پوخلی پارکونه ها غزایونه دی چه بوز هم دی دیر عمر میرمنی ارترازی او ورزش کوي. د کونړ اوسیدون کې ماجبینه چې خپلو لمسیانو سره راغلی وایي چې دی وینې فشار په ګرځېدلو نارمل شي.
ورزش کو څلور کال کېږي به ډیر مو اندام شو ساتلی دی او ډیر مو اعصاب شو ساتلی دی ډیر مو پوست شو ساتلی دی خو ډیره فایده وجود کوي یو رقم فشار مې لوړی دی یا به یو رقم ډیر ښه کېدی چې ما ورزش شروع کړی از ما فشار سره وکړ به هیڅ فشار نه لرم کله پنځوس کال نه شته زه هم فشار مې ښه وکړ
چیری په ځوانۍ کې ورزش ونی شي نو زیان یې په پاخه عمر کې هم بیا ډیر احساسیږي. نوی کلنه ماګول چې د ورزش ښېګڼې په خپل بدن کې ګوري ارمان کوي چې کاشکې ورزش مخکې شروع کړی و. د کارتیسی اوسیدون کې نجلا وایي چې ډیر وخت ورزش نه دی کړی اوس د خپل شکر د ټیټېدلو لپاره یوازې قدم وهي که سم له لاسه ورزش پیل کړي بدني خوږیږي
دا شکرم بیا خبره ټیټ سي فشارم ښه سي شکر لرو فشار لرو کیم خوږیږي مونږ وایي که لږ چسپان د سوخي سو چستې سو تنه زه خو منډې وهم او نور ورزش نسو لاس پښې نسو کوره خوږیږم ټوله کاته منډه دورې وهم
په خپرونه کې د ورزش ډېرې ګټې یادې شوې ورزش د میرمنو لپاره یو ضرورت وګڼل شو په داسې حال کې چې ښځینه کلبونه بند دي او ټولو میرمنو ته د کور په خوا کې پوښلي پارکونه هم نشته چې ورشي او سپورت وکړي نو د روغتیا او د ځان خوښ ساتلو لپاره به څه ډول په دې وتوانیږو چې په کور کې د ورزش کولو زمینه برابره کړو په خوشحال خان کې د ښځینه کلب پخوانۍ استاد جمیله وایي له دې چې د حالاتو ښه کېدلو ته لاس تر ځینې کینو ښه به دا وي چې په کور کې ځینې ورزشونه وکړو دا چې څه ډول له نوموړې سره مې مرکه کړي په ګډه یو
ورزش خو د صحت یو برخه ده څوک چې ورزش کی هغه هندام ښه ده هغه رواني حالت به ښه ده او د ناروغۍ نه لرې وي څوک چې اوس چې طالبان راغلي د کلبونه بند ده دفترونه همداسې ښځینه کولی نه شي چې باندې لاړ شي ورزش وکړي او یا کار وکړي ښځینه په کور کې کولی شي چې اشپزخانې نه حرکات وکړي په کور کې رسپانپزي وکړي او څوک چې په تعمیر کې ژوند کې په زینې باندې کته پورته شي چې دا حرکتونه دې ته د صحت چې خراب نه شي دا مخنیوي کوي څوک چې ذره به شي عمر به ډیر شي هغوی خامخا د وینې غوړ لري شکر لري قلبي مرضونه هم لري هغوی کولی شي چې په کور کې همداسې ساده او آرام حرکتونه وکړي د دې اعصاب نه آرامه کیږي رواني حالات به هم کیږي دا ښه ده چې په زینه باندې کته پورته شي او په کور کې هم کار کولی شي مونږ یو اصطلاح هم لرو وایم چې څوک چې نشي ورزش وکړي هغوی کولی شي شل دقې په کور کې بازی وکړي ګډ وکړي ډانس وکړي او دا ډیر ښه یو ورزش ده رواني حالت په خوي خوشحال وي او اندام یې ښه کیږي
بله نو کله چې چاته زمينه برابر نه چې ورزش وکړي بیرونه دوی کولی شي په کور کې ګډا وکړي کړي طالبانو وخت هم ده
او دا څه خو کولی شي مجبوري ده
بله هغه کسان چې ویلې لري لږه نه سره کم ګټه واخلي د ورزش لپاره
هغه کولی شي چې من د وحیدا وش وکړي هولې لري په ولې کې هم حرکتونه کولی شي هم رسپانبزي کولی شي هم منډه وهلی شي دا خو ښه ده هغوی لپاره
تاسو مخکې له حرکاتونه یادونه وکړه چې دوی منظم حرکات وکړي تر څو یې رواني حالت هم ښه وي او له ناروغۍ نه هم خوندي وي که په لنډه توګه راته ووایي کوم حرکات څه رقم
د شکم حرکتونه ساده حرکتونه پخوی حرکتونه لاسونه حرکتونه د سر حرکتونه شکم حرکتونه دا ټول حرکتونه ساده حرکتونه په کور کې هر څو کولی شي
مثلا کراتو ای لاسونه سره کم کی
اول لاسونه خلاص کی پورته کی او داسې چې اپوزي کی او لاسونه یوې بل خوانه نږدې وکړي او لری وکړي د حرکتونه د لاسونه او د پښو نام هم داسې کیږي چې استلاوي بیتک کینه او جیک شي کینه او جیک شي او د شکم حرکتونه د خیت حرکتونه لاسونه ته سر خواته کلک وکړي کول شي چې سملی او بیرته جیک سی نوی درجه نه جیک بشی او زنګونو څخه فشار ورکی چې سملی په خیم جیګه کې اول یو په خپل بل په خام داسې لاسونه هر حرکت چې کوي تر لاس پورې حساب وکړي
یعنی دا د ګټه رسولې سی
او په دې شرایط کې دا ډیر ښه ده او ګټه هم رسوي او مونږ په کلب کې همداسې تمرین خزته ورکو اوس خو مجبوری ده اوس خو زمونږ خلک په مونږ په فکر نه ده چې دا کلبونه باید خلاص بشي طالبان هم نه پرېږدي د دې لپاره دا لږ ښه ده ډیر نه ده او په کلب کې هم همداسې تمرین ورکو د دې توپیر دا ده هغه چې په کلب کې ژوندي خوانه مونږ هغوی ته تمرین ورکو او یو استاد لري او داسې چې په کور کې ده داسې خو استاد نه ده هر څوک کولی شي چې خپل ځان نه یو حرکت اجرا وکړي او تر لاسه پورې حساب وکړي اوس خو بل چاره نشته
یو شمیر میرمنې بیا وسایل بهانه کوي وایي موږ د سپورت لپاره شیان نه لرو وسایل نه لرو غوته څه وایي
شیان خو او ماشینالات بدون شک هغه کولی شي چې بیل نه د دې ماشینونه ورزش وکړي داسې حرکتونه ده بانه کوي کې ځینې شم کولی دا ورزش وکړم ځکه ماشین نشته هغه کولی شي په کور کې منډه وهي بایسکل خوشته په کور کې هغه کولی شي په بایسکل نه حرکت ورکړي دا ورزش ده نور حرکتونه چې ده هغه ماشین ته اړتیا نشته دا د لاسونو او د پښو حرکتونه ده دا چې خپل ځان ته فعال نه کړي داسې نشي کولی چې ماشین آلاتو بنا وکړي باید هم داسې گزاره وکړي
ډیر زیات مننه خیر
درنو دوستانو ورزش ته وخت ورکړي او ګټې په ورځني ژوند کې وګورئ د ورزش د استادانو په باور کې یو ځل ورسر عادت شوی بیا په خپل هم نه پرېږدي ځکه ورزش مو تازه ځوان خوښ آرامه او روغ ساتي نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظرونه شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدي 00422 14 40 شپږ سوه یو تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درنو دوستانو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم قدر منوریدونکو نن په خبرونه کې البته د معلولینو په حقوقو باندې بحث کوو دا چې کومو اشخاصو ته معلول ویل کیږي او معلولین د کومو حقوقو څخه برخمن دي په دې اړه به په خبرونه کې بحث ولرو په خبرونه کې را سره میلمه ده محترم نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه غړی او همدارنګه مدني فعال په پیل کې به اصولي سره ته راغلاست وایو او پښتنې په خپل ماتراکو په پیل کې د معلولینو په اړه معلومات راکړي اصول صاحب خبر
په لومړي سر کې کدي معلول یو لاندې تعریف وکړو معلول هغه شخص ویل کیږي چې د هغه جسمي جنسي روحي او رواني برخې یا کلن فعالیت کوي او یا هم په نسبي ډول فعالیت ولري یعنی کلن نه پرچوي چې د افغانستان د معلولینو د حقوقو امتیازاتو قانون یو خبره ته بل هم اضافه کړی ده چې د صحي کمیټې تشخیص څخه به وروسته د شخص معلول ګڼل کیږي د لپاره امتیازات حقوق په نظر کې نیول کیږي معلولین نه تنها چې په افغانستان کې شتون لري بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې او د نړۍ په هر کونج کې شتون لري چې بعضی په طبیعي شکل باندې کله چې دوی پیدا کی معلول وي د وجود کوم غړی کوم اندام یې پل شوی وي او یا هم وروسته د مختلف صدماتو له امله چې دوی په ژوند کې دوی سره مخ شوي معلول شوی وي او همدارنګه دغه د دوی د حقوق امتیازات په برخه کې د نړۍ هیوادونو مختلف حقوق امتیازات په نظر کې نیولی دي چې دوی د بعضې هیوادونو یعنی اکثره هیوادونو کوم مکلفیتونه چې نورو خلکو ته داس خلکو ته چې هغه معلول نه وي او ته متوجه و هغه مکلف شوي دوی د هغې څخه په نسبي ډول او یا کلي ډول معاف شوي هم دي لکه د اسکاري سیستم او همدارنګه نور برخې شتون لري چې دوی د هغو څخه په کلي او نسبي ډول معاف شوي همدارنګه د دوی دپاره د کسب او وظیفې لپاره د هغو د پیدا کولو برخه کې همدارنګه د دوی د تحصیل او د تعلیم په برخه کې هم زیاد امتیازات شتون لري.
مننه کوم اصولي صاحب په کوم نړیوالو اسناد او قوانینو کې د معلولینو حقوق ته البته اشاره شوی.
په نړیواله سطح هم د ملاتړ شتون لري چې په 2018 میلادي کال کې یو نړیوال کنوانسیون د مدني حقوقو پر بنا باندې دایر شو چې د معلولینو د حقوق امتیازات په برخه کې 9 مالایزه طرحه جوړ کړه چې بیا په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان ته وسپاره چې هغو هم د 2001 کال کې په تصویب باندې ورسوله چې بیا وروسته په 2008 میلادي کال کې یعنی د عملي میدان ته راووتله چې د 2006 میلادي کال پورې دوی 13 هیوادونه غړیتوب درلودل. نو په نړیواله سطح هم د دوی ملاتړ د دوی د حقوقو ملاتړ د دوی امتیازات دوام لري او شتون لري او هیوادونه د دې په اساس باندې مکلف شوي دي چې دوی ته بهتر حقوق امتیازات باندې قایل شوي او د معلولینو برخه کې چې ټولنه یوه برخه ده دوی دپاره امتیازات په نظر کې ونیسي او دپاره مختلف اسانتیاوې رامنځته کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه اصولي صاحب آیا دې موضوع ته اشاره شوې که نه؟
هو دقیقا د افغانستان په قوانینو کې هم د معلولینو د حقوقو امتیازاتو یادونه شوې ده چې لومړی د افغانستان د 1302 هم هجري شمسي کال قانون یا اساسي قانون په دوهم پاسر چې د اتباع اساسي حقوق او وجایب پکې رانغاړل شوي دي په 350 ماده کې د معلولینو د حقوق امتیازاتو یادونه شوي او تاکید پې شوی دی او همدارنګه د همدې مادې پر بنا باندې یو قوانین چې 40 ماده لري او ټول د معلولینو حقوق امتیازات په نظر کې پکې نیول شوي دي لکه د اسکرۍ څخه معافیت او کله چې ښاروالۍ نمرات خرڅلاو ته وړاندې کوي دوی دپاره باید 50% تخفیف شتون ولري او کله چې دوی د سرپناه ځایونه لري دوی دپاره باید لومړیتوب ورکول شي. همدارنګه کله چې دوی حج ته ځي حج او عمرې ته دوی دپاره 50% سهم په نظر کې نیول شوی دی. 50% به ټول معلول اشخاص حج و عمره لپاره ځي. همدارنګه د اطلاعات فرهنګ وزارت په دې باندې مکلف شوی و چې عامو خلکو باندې اتامه په هوای ورکړي چې د معلول اشخاص سره نیک او ښه رویه وکړي او همدارنګه د زیات معاش یعنی د کوم ثابت معاش دی په رسمي پاسونه کې لري د اوڅخه اضافه امتیازات او معاشات ورکول کېدل په پانتونونو کې په خصوصي لوسو کې د پاره امتیازات په نظر کې نیول شوي و کله چې معلول شخص مړ شي د ورثې لپاره هغه امتیازات چې د اخیستل هغه ورثه د یوې مودې پورې د ورثه هم اخیستلی شي.
بله پوښتنه هم همدا ده اصولي صاحب چې ولې او په کومو مواردو کې د معلولینو حقوق نقص کیږي او علتونه څه دي؟
بعض موارد او د بعض دلایلو له امله نه ورکول کیږي او یا هم د مشکل سره مخ کیږي. دا مختلف فلل عوامل لري او هغه هیوادونه دي چې هغه پرمختللي هیوادونه دي هغه ته دومره مشکل نه رامنځته کیږي ځکه هغه هیوادونه ځانونه رسولی دي او هر چا ته خپل حقوق او خپل امتیازات باندې قایل دي منظم ډول هر څه تطبیقیږي. او بل هغه نظامونه چې هغه وروسته پاتې نظامونه دي چې هغه د زیاتو اقتصادي ستونزو همدارنګه د سیاسي مشکلاتو سره مخ دي هغلته د نه تنها د معلولینو بلکې د زیاتو خلکو حقوق امتیازات ته سوال لاندې وي نو هغلته هغو نظامونو زیات دوام نه وي کړی یعنې مشکل سره مخ وي. او بلکې چېرته موږ د افغانستان ته راشو په افغانستان کې دا وضعیت وګورو په تیر نظام کې هم د معلولینو وضعیت زیات مشکل سره مخ و زیاتره معلولین تثبیت شوي نه و زیاتره معلولین پاتې و بعضې خلک چې هغو به واسطه درلودله هغو به نفوذ درلوده حتی که جوړ هم و د معلول په نامه باندې پیسې ایستلې امتیازات یې اخیستلې هغه معلولین چې هغه پاتې و هغو ته امتیازات او حقوق نه رسېدل بلکې زیات داسې کړی وجود درلودله چې هغه یعنې د فشار او زور یا واسطې په اساس باندې ځان د معلول کوم حقوق امتیاز چې و هغه به دوی اخیستل. کله چې نظام یو منظم یو ښه سیستم جوړیږي نو د هر چا حقوق امتیازات په نظر کې نیول کیږي او باید ور هم کړل شي
د دولت مکلفتونه ته براشو چې دولت کوم مکلفتونه لري تر څو د معلولینو حقوق نقص نشي.
بلکل اگر موږ مکه هم خپل خبرو کې وویل چې دولتونه نظامونه حکومتونه مسؤلیت لري چې د خپل معیوب خلکو لپاره معیوب اشخاص لپاره حقوق امتیازات په نظر کې ونیسي او دوی مسؤلیت ته مکلفیت لري چې دوی ته حقوق امتیازات ورکړي نړیوال اسناد او خپل ملي قوانینو په اساس به تصویب کړي په اساس باندې دوی ته حقوق او امتیازات ورکړي او دوی په لومړي سر کې دا مکلفیت لري چې دوی په صحیح ډول باندې ټول معلول په صحیح او ښه شکل باندې تثبیت کړي چې معیوب او معلول اشخاص پاتې نه شي. داسې نه چې که په تېر کې چې هغه جوړ اشخاصو به د معیوبو خلکو حقوق امتیازات اخیستل معیوب او معلول اشخاص به پاتې وو هلته نو باید په صحیح ډول تثبیت شي او بل په وخت سره هغوی دپاره هغه خپل حقوق امتیازات ورسي. داسې که چېرته د معلول او شخص امتیازات او حقوق په خپل وخت ونه رسي کېدای شي هغه د ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. او بل دا چې دوی باید په شپږو میاشتو کې یا په کرني ډول وارزول شي چې دوی دغه موږ چې کوم حقوق امتیازات په نظر کې ورته نیولي دا د دوی د روزمره ژوند دپاره کفایت کوي او که نه کوي. که چېرته نه کوي دوی دپاره باید نور امتیازات او حقوق په نظر کې ونیول شي.
مننه کوم اصول صاحب تاسو وړاندیز یا پیشنهاد هغه مرجو یا مسؤلین ته سره چې د معلولینو د حقونو په تړاو کار کوي څه پیشنهادات ورته لرئ؟
هغه مراجعو هغه اداراتو هغه اشخاص ته چې د معلولینو د حقوق امتیازاتو برخه کې کار کوي زما وړاندیز دا دی چې دوی باید په دې برخه کې له ډېر دقت څخه کار واخلي چې هغه اشخاص چې معلول اشخاص دي په صحیح ډول یې تثبیت کړو او هغو ته په صحیح ډول مرستې په خپل وخت سره هغه کومکونه امتیازات چې دي هغه دوی ته ورسوي او هغه معلول اشخاص په خپل وخت سره هغو ځای هغو مرجع و ادارې ته راوغواړي چې دوی هم به تکلیف نشي ځکه د دوی سره با ټول خلک نه تنها اداری کارمندان یا مسئولین چې هلته کار همکاري وکړي بلکه ټول خلک باید دوی سره همکاري وکړي. نو دوی که دی اړ خلک دی محتاج خلک دی نو دوی دپاره باید زیاد دقت وشي او زیاد هڅه وشي چې هغه حقوق امتیازات یې په صحیح ډول په ښه شکل باندې دوی ته ورسي.
او په پای کې مو د موضوع په تړاو نظر غواړم.
زما نظر او وړاندیز دا ده په لومړي قدم کې په حکومت باندې چې حکومت باید دې برخې ته ډېر متوجه وي ځکه په افغانستان کې ډېرې سخت ناخوالې تېرې شوي دي ډېر سخت مشکلات سره مخ شوی دی زیات معلولین اشخاص شتون لري دوی سره پاملرنه شتون لري دوی دپاره حقوق امتیازات هر څومره چې زیر دوی دپاره په نظر کې ونیول شي او بل مې د مرستندوی موسسات و نړیوالو سازمانونو څخه دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې جدي نظر او توجه وکړي چې دې خلکو ته سره مرستې وکړي چې دوی ژوند راپورته شي دوی هغه روزمره ژوند په ښه شکل باندې ادامه پیدا کړي دوی هغه کوم اولادونه چې دي هغه هم تعلیم وکړي او د تعلیم زمینه مساعده شي او بل مې د افغانستان تجارانو څخه دا خواهش ده چې دوی دې هم یوه ګډه او منظم اتحادیه جوړه کړي چې د معلولینو برخه کې چې دوی د معلولینو سره کومک وکړي او د منظم میکانیزم په اساس باندې دوی ته مرستې او کومکونه وکړي.
مننه کوم اصول صاحب کور ودان. درنه اوریدونکو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا د خیر په نور خبرونه کې تاسو په زور کازري کو تاسو ته په لاس پرو الله مو مل شي.
مات لکه دوران خارد هندارو پشان دازل می مات لکه دوران خارد هندارو پشان خوت می یادی د وطن د غرود نارو پشان خوت می یادی د وطن د غرود نارو پشان Thank you. مازیگر باندې خو مونږ سولی ونیان مینیو مازیگر باندې خو مونږ سولی ونیان مینیو مازیگر باندې خو مونږ سولی ونیان مینیو روح خلق نا غواړي چسی د سوزګارو پشان روح خلق نا غواړي چسی د سوزګارو پشان خوت میادې د وطن د غرود لارو پشان خوت میادې د وطن د غرود لارو پشان دا یو دوا ستوري اشنا ښکاریږي